The Mini Pegam.
نوی امید
زما خوږو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلئ. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو زموږ دا پروګرامونه اورئ او د دې نه د خپل ژوند لپاره ډیر څه زده کوئ. او په دې پروګرامونو کې به تاسو ته د ژوند د ګرانو حالاتو د پاره ډیره حوصله او ښې مشورې ملاویږي.
زه ملیکا، تاسو ته هم سلامونه ویم او په دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روح جوړ یئ. زما ملګرو، مونږ نه صرف تاسو ته پروګرامونه وړاندې کوو، بلکې دا زمونږ تاسو سره یو ملاقات هم وي. دا حقیقت دی چې تاسو مونږ لیدې نشئ او نه مونږ تاسو لیدې شو، خو ولې مونږ د خبرو اترو په ذریعه باندې یو بل ډیر ښه پیژنو. زمونږ په ژوند کې مشکلات، کارونه او نورې داسې ډېرې مسلې را پیښیږي. نن به مونږ تاسو سره د دې په باره کې خبرې اترې کوو. نن به مونږ په خاص طور باندې د زخمونو په باره کې خبرې اترې کوو او د هغه درد په باره کې کوم چې ردی په جبانی مونږ ته ملاویږي.
زخمونه ډیر نازک وي، چې څومره زخم زیات وي دمره درد هم زیات دي.
او دا زخمونه زمونږ په بدن باندې په هر ځای کې لګې دی شي. کله چې یو کس نه جوړه یا معذور وي او هر وخت کټ کې پروت وي، او د دې په وجه داغه په بدن چې کوم زخمونه راځي، نو مونږ به داغه په باره کې خبرې کوو.
کې دې شي په مونږ کې ځینې کسانو ته جذباتي زخمونه هم ملو شوي او دې سره زمونږ جذبات ختم شوي، خو مونږ ته د هغه درد نه څنګه شفا ملاوي دې شي کم چې مونږ نشو لیدې. نو مونږ سره اوسئ او چرته مزئ او دا پروګرام اورئ.
د کړ زخمونه ډیر دردناک وي او نن به مونږ د دې په حق لبانی خبرې اترې اورو. ندیم رو رم مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او مونږ غواړو چې د ټولو ناول دا غنه یو څو خبرې ترې وورو. او زه پوره یقین لرم چې مونږ ټولو ته به د هغه د خبرو نه ډیره تسلی او حوصله ملو شي.
سمود مخ کې زه ډیر زیات نه جوړم او ډیر رزي په اسپیټال کې وم. زما په یو ګرده کې اوبه شوې وې او ډاکټرانو غوښتل چې دا اوبه د یو پیپ په ذریعه بهر روباسي. کله چې هغوی دا پیپ زما بدن ته دننه کو، نو بیا زه په کټ کې نشوم خوځېدې، زه په ډډه نشوم اوړېدې، بس نیخ کټ کې به پروت وم او زه ډېر زیات په تکلیف کې وم ځکه چې زه نشوم خوځېدې. او زما ملا په زخمي کېدو شوه. د هغه تکلیفونو په وجه زما په ملا کې زخمونه جوړېدل شروع شول. دا ضروری و چې ما د خپل بدن خیال ساتلی وې او کتلې مې و چې دې سره څه کیږي، ځکه چې زما سرمنه ډیره زیاته پسته شوې وه او خارخ پیم کولو.
ندیم چې د کمو زخمونو ذکر وکړو، نو دا ډیر ورکوټي زخمونه دي، خو دا هم ډیر نقصان کیدای شي او نور خرابې دی شي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په صحیح پوهې سره د دې زخمونو علاج کیدای شي.
نو زما ملګرو، راځئ چې ندیم نه نورې خبرې وورو چې مونږ څنګه د دې علاج کولی شو.
اوه، د کټ زخمونه! کله چې زه دا ټکی وورم، نو زما ذهن ته زاړه یادونه راشي. هغه یادونه کومونه چې ما ته یره او تجربه ملو شوې وه، خو خوشحالي ته هم ملو شوې ده. نو زه به تاسو ته د دې په باره کې یو څو خبرې وکم. سلور کال مخ کې کله چې ما د ډاکټرۍ تعلیم شروع کو او غختل می چې ډاکټر جوړ شم، نو ما په سپتال کې تربیت حاصلولو. نو د شپږ میاشتې مطالعه کولو نه پس مونږ به بیا د مریضانو خیال ساتلو. کله چې مونږ په اول ځل واټ ته لاړو، نو دا زمونږ دپاره ډیره د یری خبره وه. هغه ټول مریضان په کټونو کې پراتو او په کټونو سپین څادرونه غوړېدلی وو او هغوی به مونږ ته کتل. بعضې کسانو ته ډراپونه لګېدلی وو او بعضو ته اکسیجن. د یو نرس په طور زما دا ذمواري وه چې د مریضانو د صفائی خیال وساتم او د دې خیال وساتم چې د هغوی ملا په کټ کې په پروته باندې زخمی نشي. دا یوه لویه ذمواري وه. خو ملګرو، پوها او تعلیم د مرستې دپاره اولنی قدم و. ما ته دا ښودلی شوي وو چې په کټ کې مریض څنګه زخمی کېدای شي، او دا ډېر اسان و. کله چې یو کس په کټ کې مسلسل پروت وي او د هغه ملا کې چې کوم ځای هډوکي وي، نو هاغه ځایونه ډېر زر زخمی کېږي. داسې ډېر زر کېدای شي، خو دا د حیرانتیا خبره ده چې دا ډېر زیات خطرناک هم کېدای شي. ما ته د دې د وجو پته ده او د دې د ټول عمل نه خبر یم. ما ته د هغه طریقو هم پته ده چې څنګه به یو کس په کټ کې د زخمی کېدو نه بچ ساتو، او ما ته دا هم پته ده چې د هغې علاج کولو دپاره څه کول پکار دي. کله چې یو کس مسلسل په یو ځای پروت وي، نو دې سره خولیې زخمی کېږي. د دې په وجه زموږ رګونه بند شي او وینه صحیح چلن نه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې خولیې به مړې شي. که چېرې موږ د دې نه ځان خبر نه کو یا د دې علاج ونه کو، نو بیا سرمن اوچوي او زخم جوړ شي، او بیا ډېر زر جراثیم زموږ بدن ته اسانۍ سره دننه لاړ شي. مریض ته ډېر درد محسوسیږي او د هغه زخم نه ډېر خصابوی شروع شي. او ما چې د کومو مریضانو خیال ساتلو، نو دا زما دپاره یوه لویه ذمواري وه چې د هغوی د صحت او د بدن خیال وساتم. که په بدن به سوروالی پیدا شو، نو زه به ډېر یریدم، او بیا به ما ډېر کوشش کولو چې د هغه مریض بدن کې وینه صحیح طریقې سره روانه وي. ما به کوشش کولو چې مریضان په کټ کې سات په سات په ډډه واړوم، او ما به هغوی ته بالښتونه سمول، او ما به د هغوی بدن کټ سره د زخمی کېدو نه بچ ساتلو. دا به آسان کار نو چې یو مریض چې اپریشن یې کړی وي او بیا هغه ته ووایم چې کټ کې په ډډه ووړي، او د داسې کولو دپاره به ما هغوی له هر وخت حوصله ورکوله. زه به تاسو ته یوه واقعه بیان کوم. کله چې ما په یو ورکوټي هسپتال کې کار کولو، هلته ډېر مریضان وو. نو په هغوی کې یو مریض و چې ګرځېدی نه شو. د هغه نوم علی و، او هغه یې هسپتال ته راوړو. د هغه د ملا ډوکې مات شوی و. خو سوال دا و چې موږ به څنګه په کټ کې هغه د زخمی کېدو نه بچ وساتو. د اپریشن نه پس موږ څنګه ترخه کېدو پورې د هغه بدن په کټ کې نیخ ساتلی شو. زموږ ډاکټران ډېر هوښیار و. هغوی د علي دپاره د تختې نه یو فریم یعنی کټ شان جوړ کو، د کم په وجه به چې علي ډېر په اسانۍ سره په ډډه کېدای شو. ځکه چې د هغې نه مخکې دا زموږ دپاره ډېره ګرانه وه چې علي په ډډه واړو او هغه په خپل زور داسې وکړي. ځکه چې علي دپاره دا ناممکنه وه چې هغه په خپل زور په ډډه پروت وي. نو بیا زموږ کار ډېر زیات آسان شو، او د هغه کټ په وجه کم چې زموږ ډاکټرانو جوړ کړی و، هغه به په اسانۍ سره ډډه اړوله، او د هغه ملا د زخمی کېدو نه بچ پاتې شوه. او اخیر یوه ورځ هغه د هسپتال نه روغ رمټ کور ته واپس لاړو. زما ملګرو، موږ څنګه د شفا ورکولو په عمل کې مرسته کولی شو؟ زما ملګرو، موږ څنګه د هغه مشرانو او د بوډاګانو خیال ساتلی شو کوم چې ناجوړه وي او اپریشن شوي؟ د هغوی د سرمنې بچ ساتلو دپاره موږ مختلفې طریقې اختیارولی شو. مثلا موږ هغوی ته نرم فومونه خوی شو، یا د هغوی سرمنه د خرابېدو نه د بچ کولو دپاره د هغوی په سرمن ملهم لګولی شو، او یا د هغوی سرمن مالش کولی شو. دې سره به د هغوی بدن او د هغوی سرمنه بچ پاتې شي او نه به خرابېږي. او په کار دي چې موږ د هغوی د اپریشن زخمونه صفا وساتو چې د هغوی وجود ته جراثیم نه ورننوځي، او د دې خبرې به خاص خیال ساتو چې هغوی مسلسل په کټ کې هم یو شان نه وي پراته، بلکې موږ به شیبه په شیبه هغوی په ډډه اړو.
ها، نو تاسو خو د زخمونو په باره کې خبرې واورېدي، خو د دې نه علاوه یو بل لوی حقیقت هم شته. د ژوند د دباو په باره کې هم څه خیال دی. دې خبرو زه د ژوند د دباو په هکله سوچ ته مجبوره کم. مونږ ټول په خپل ژوند کې څه نه څه دباو ته مخامخ کیږو. سچ ز پخپل جون کې دباو غنم نو کې دیشي چې غستا سو د پاره دباو نوي
خو ملګرو مونږ ټول خپل جون کې خامخا دباو ته مخامخ کیګو او دباو د هغه کس په جون باندې ډیر خراب اثر کوي څوک چې دباو لاندې ما ته پته ده چې مونږ اکثر دا خواهش لرو چې دباو زمونږ نه ختم کړي شي او مونږ دوام کوو چې الله پاک دې زمونږ حالات بدل کړي
ما ته یاد دی یو ځل ما دا دوا کولا چې الله پاک دې زما د هغه ملګري درد او غم ختم کړي د چا زوی چې خپل ځان مړ کړی و ځکه چې دا درد او دباو ډیر زیات ښکارېدو خو بیا ما په کتاب مقدس کې د یشیا په درې څلوېښتم باب لومبی آیات کې ولوستل یریږئ ما ځکه چې ما تاسو په بیه اخیستی یی ما تاسو ته په نوم باندې آواز کړی دی تاسو زما یی دا زما د پاره د تسلۍ او د یقین خبره وه بیا ما په دویم او دریم آیات کې دا ولوستل کله چې تاسو د سمندر په ژور اوبو کې روان یی نو زه به ستاسو مل یم کله چې تاسو د سمندرونو نه تیریږئ نو ډوبېږئ به نه کله چې تاسو په اور کې تیریږئ نو تاسو به نه سوځئ او د اور شغلې به تاسو له نقصان نه درکوي زه مالک خدای ستاسو خدای پاک یم ما بیا دا دوا نه کوله چې الله پاک دې زما د ملګري د ژوند نه ټول دباو ختم کړي بلکې ما دا دوا کوله چې زما ملګری دې د الله تعالی حضور وپیژني او هغه به هغې لار هم ورکړي کله چې ما د هغې سره د دې په حق لبانې خبرې وکړي نو هغې ما ته وویل چې همداسې هغې سره وشول هغې ته معلومه وه چې الله پاک د هغې سره و او د هغه طاقت او قوت د هغې د مرستې دپاره کافي و
او بالکل همداسې ده تر څو چې زموږ په ژوند کې دباو نه ختم شوی نو دې نه موږ ته نقصان رسي نو بیا موږ څنګه دا دباو کمولی شو یا د دې نه ځان خلاصولی شو نو دا هماغه شان دي څنګه چې د مریض دپاره یې تاسو له پکار دي چې ځای بدل کړي او دا خو د حیرانتیا خبره ده خو څنګه به یو صحت مند کس ځای بدلی ځینې وخت د دې مطلب دا وي چې په خپلو ژوندونو کې لږ شان بدلون راولو موږ داسې کولی شو چې د لږ وخت لپاره کار پرېږدو او پر ریډیو باندې موسیقي او پروګرام وورو یا کتاب ولولو یا د چکر د پاره بار لاړ شو نو کله چې تاسو مسلسل داسې کوئ نو دې سره دباو کمیږي
ځینې خلک وایي چې په اوبو کې ګرځېدل یا په باغونو کې ګرځېدل یا په پټي کې کار کول هم ښه دي دې سره هم ذهني دباو کمیږي او موږ ته آرام ملاویږي کلم چې دباو زیاتېږي او بیا موږ په هغه حالاتو کې د پاتې کېدو کوشش کوو په کومو کې چې موږ یو نو د داسې کولو سره دباو دومره زیات شي چې د هغې برداشت کول هم ګران شي
او ډېر زر دا په درد کې بدل شي او رسته ورځه نورم خرابېږي موږ ټولو ته د یوې داسې لارې ضرورت دی چې آرام پې ترلاسه کړو اکثر دا ډېر آسان وي خو موږ له دا پېژندل پکار دي چې زموږ جذباتي زخمونو ته څنګه آرام ملاوي دی شي
کره دې ذکر وکړو چې دا ډوکو مالش کولو سره وینه صحیح حرکت کوي او دې سره خولي هم صحت مندي وي ما ته پته ده چې زموږ په خارونو او مصروفه ژوند کې داسې نه کیږي موږ محسوسو چې هیڅوک هم زموږ خیال نه ساتي موږ خپل ځان ډیر یوازې محسوسو هیڅوک هم زموږ د خبرو اورېدو دپاره نه او نه څوک موږ له تسلي راکوي ځینې وخت موږ له پکار وي چې موږ دا قدم اوچت کړو چې د نورو خلکو مرسته وکړو خو کله چې مونږ داسې کوو نو بیا مونږ د خپل ځان مدد هم کوو
ځینې مریضانو ته ته مدد ضرورت وي چې هغې په ډډه واړی او زمونږ روزانه ژوند هم داسې دی مونږ ته د یوې ملګري د مرستې ضرورت وي د یوې داسې ملګري چې مونږ سره یې او مونږ ته زمونږ فیصلې را یادوي په انجیل شریف کې یو آیات دی چې په هغې کې حضرت عیسی علیه السلام خپل مریدانو ته وایي چې زه به کلم تاسو یوازې نه پرېږدم او نن هم زمونږ د پاره دا وعده شته
او دباو زموږ په ژوند کې زیاتې دی شي او موږ له تکلیف را کولې شي خو عیسی علیه السلام همیشه موږ سره وي هغه موږ له تسلی او آرام را کول غواړي د هغه قوت زموږ د مدد کولو لپاره کافی دی نو کلم چې زما په ژوند کې دباو راځي نو په روحاني او جذباتي تور باندې صحتمن پاتې کېدو لپاره زه هم دا لار اختیاروم
رانو تاسو د نوې امید پروګرامونو سلسله نه دا پروګرام اورئ ژوند آسان نه دی کله چې مونږ د ډیرو سيزونو نه مزاخلو مثلا د خپل کورنۍ او د مرګرو سره ژوند تیرولو نه. نو اکثر داسې خلک هم وي څوک چې مونږ ته ډیر نږدې وي او مونږ له تکلیف راکي. تاسو سره چرته داسې شوي دي؟ نو راځئ چې د دې په باره کې زده کړو چې مونږ په داسې حالاتو کې سکولی شو.
لږ وخت کېږي چې زما احساساتو ته ډېر تکلیف میلاو شو. زه به درته ووایم چې ولې. زما سالګیره وه او مونږ د هغې خوشحالي کوله. زما مور او پلار مالی او ورکوټي شانتي تحفه راکړه. دغه شان زما خاوند او خور ماله تحفه راکړه. واه، دا څومره د مزې خبره وه. بیا زما خاوند یو ورکوټي شانتي کې تیلۍ راوړه، کومه چې زما خواښې زما د پاره رالیږلې وه. خو کله چې ما دا کوله وکړه نو زړه مې ډېر زیات خفه شو. په دې کې د ماشومانو د لوبو سیزونه و او ما سوچ کولو چې زما خواښې زما دپاره تحفه رالیږلې ده. نو دا تحفه زما خوښه نه شوه او زما خاوند ته زما د مخ نه دا پته ولګېده چې زما زړه خفه شو. خو په اصل کې زما خواښې زما ماشومانو سره م ډېره زیاته مینه کوله. نو په دې وجه باندې هغې زما دپاره دا تحفه رالیږلې وه.
نو زموږ په ژوند کې داسې ډېرې موکې راځي چې زموږ د خفګان او د تکلیف سبب ګرځي. دا ولې؟ دا ځکه چې زموږ د مرضۍ په مطابق همیشه ټول کارونه نه کیږي.
زما خواښې چې ما له کومه تحفه راکړه نو د هغې دا مطلب نه و چې ما خفه کړي او ما ته تکلیف میلو شي، ځکه چې هغې ته زما د مرضۍ دومره خاص پته نه وه. هغې په صفا زړه او خوشحالۍ سره ما له دا تحفه راکړه. نو ما څه وکړل؟ ما هغه تحفه قبوله کړه او د دغه تحفې دپاره ما د هغې شکریا ادا کړه.
خو کله کله داسې هم کیږي چې خلکو ته معلومه ای چې زمونږ سخت وختي، خو د دې په باوجود مغې زمونږ د مرزای خیال نه ساتي. نو دین مونږ ته ډیر خفګان ملاویږي.
آیا تاسو ته یا ستاسو جذباتو ته چا تکلیف رسولی دی؟ تاسو چرته داسې محسوس کړی دی چې یو کس تاسو له دوکه درکړي او په صحیح طریقې سره ستاسو د پیژندلو کوشش نه کړی؟ د دې ډیره زیاته فایده او اهمیت دی کله چې تاسو د خپل زړه جذبات او احساسات بل کس ته وایئ او هغه هم تاسو ته خپله مینه څرګنده کړي. که هغه هر څه وي نو دې ته بېغرضه مینه ویلی شي. دا زموږ ټولو دپاره یو عامه او قدرتي خبره ده چې مونږ غواړو خلک دې مونږ سره بېغرضه مینه وکړي. الله تعالی مونږ په دې طریقه جوړ کړي یو چې مونږ د داسې قسمه مینې خواهش ولرو. خو تاسو ته پته ده چې څه کیږي؟ مونږ ته د خلکو نه داسې قسمه مینه نه میلاویږي، خو مونږ خپل خاوند ته، مور پلار ته او ملګرو ته خپل احساسات بیانولی شو او بې غرضه مینه ورته ښودلی شو. خو دا انساني مینه ده، کومه چې کامله نه ده. اکثر داسې کیږي چې چا سره مونږ مینه کوو نو هغوی مونږ ته سپک ګوري، یا مونږ له د خپلو سختو خبرو یا کارونو په وجه باندې تکلیف راکړي، او مونږ هم نورو خلکو سره داسې کوو. او اکثر مونږ د داسې کولو اراده نه لرو، خو بیا هم داسې وشي.
چې مونږ ته د بل کس د لاپرواهۍ په وجه درد او تکلیف ملو شي، نو بیا صرف مونږ د الله پاک د طرف نه بې غرضه مینه مونږ شو. هغه ته د هر څه پته ده. الله پاک مونږ ته په خپل کلام کې فرمایي خپل ټول فکرونه په هغه واچوئ، ځکه چې هغه ستاسو خیال ساتي. الله پاک ته زمونږ په باره کې د هر څه پته ده. هغه ته زمونږ د سوچونو، زمونږ د خیالونو، زمونږ د احساساتو او زمونږ د رویې پته ده. هغه مونږ ډیر ښه پیژني. هغه ته دام پته ده چې مونږ به څومره وخت ژوند یو، څه وخت به مونږ اوده کیږو، سهار به څه وخت راپاسو. هغه زمونږ د سر ویښتم شمېرلی دي. نو زه به راته ده ووایم چې الله پاک د هر چا نه زیات مونږ ډېر ښه پېژني
او هغه د هر چا نه زیاته مینه مونږ سره کوي. هغه ته دام پته ده چې زمونږ څه خوښ دي او څه نه دي خوښ. تاسو دا ویلی شئ چې الله پاک ته پته ده چې زما کومه تحفه خوښه وه. الله پاک ته زمونږ د زړونو پته ده او د هغه پټو خبرو هم ته پته ده. د کومو چې مونږ خواهش لرو، کومې چې مونږ چاته هم نه وایو، هغه ته زمونږ د خواهشونو پته ده او هغه ته زمونږ د ټولو ضرورتونو پته ده. هغه ته دام پته ده چې په اصل کې مونږ ته څه زیات ضرورت دی.
کتاب مقدس کې ویلې شوې دي چې ټول بنی آدم چا چې هم په دې ځمکه ژوند تیر کړی دی یا تیری، نو هغه ټول دا ضرورت لري چې په غرض مینه ورته ملو شي. خو زمونږ د ټولو په ژوند کې دا مایوسی شته چې مونږ کلم یو بل سره داسې کامله مینه نه کوو د کمې چې مونږ ټولو ته ضرورت دی. الله پاک ډیر عظیم ذات دی، هغه مونږ یو داسې ضرورت سره پیدا کړو کم چې زمونږ په ژوند کې صرف هغه پوره کولی شي، ځکه چې صرف هغه مونږ له داسې کامله مینه را کولی شي.
الله پاک مونږ له یو کامله توفه مرا کړې ده کمه چې زمونږ ضرورت پوره کوي، او دا توفه حضرت عیسی علیه السلام دی. حضرت عیسی علیه السلام دې دنیا ته ردی د پر رولېګلې شو چې مونږ ته د الله تعالی په باره کې خود نه وکي، او هغه دې دنیا ته انساني شکل کې راغو، هغه رنځوران له شفا ورکا، مړی را ژوندی کړل، او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې هغه خپل ژوند زمونږ د خاطر ورکو، او په هغه باندې د ایمان راوړلو سره مونږ د خپل ګناونو نه پاکې دی شو. یو ځل چې مونږ په هغه باندې ایمان راوړو، نو بیا مونږ د هغه سره یو زبردست تعلق لرو او د هغه د مینې نه مزه اخلو. دا هیڅ مسله نه ده چې مونږ څوک یو یا مونږ څه کړی دي.
زما ملګرو، تاسو غواړئ چې الله پاک سره د مینې نه داسې ډک تعلق وساتئ، تاسو داسې کولی شئ، او تاسو ته پته ده تاسو صرف دغه نه دوا غواړئ. نو راځئ چې اوس ټول په شریکه دوا وکړو. مالک خدایا، ما ته پته ده چې زه کامل نیم، خو زه پوهیږم چې ما ته د کامل مینې ضرورت دی. په دې پوهیدلو کې زما مدد وکا چې صرف ستا مینه زما دپاره کامله ده. زما مدد وکا چې زه د زړه نه ستا مینه قبول کړم. آمین.
آمین. گران ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به نن موږ سره دا دعا کړې وي، او تاسو به هر ورځ د الله تعالی د مینې نه ډیره زیاته مزه اخلئ. زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ، کلم چې یو کس تاسو لا په قصدن یا په غلطۍ سره څه دوکه درکي یا راته څه تکلیف در رسئ، نو هر څه د الله تعالی لاسو ته پرېږدئ. هغه ته د هر څه پته ده، هغه نه هیڅ هم پټ نه دی، او که هر څه وشي خو هغه تاسو سره مینه کوي.
ملګرو، نن مونږه دې په باره کې ډیر څه زده کړو چې کله زمونږ جذباتو ته تکلیف ورسی، نو بیا مونږ له سکول پکار دی.
زما یقین دی چې تاسو په راتلونکي هفته کې زموږ پروګرام اورئ. د صحت په حقلا د یو نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا هم په دې وخت باندې تاسو سره حاضرېږو. نو زما ملګرو، تر راتلونکي هفته پورې د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. خدای پاک دې تاسو ټول لا ډیر برکتونه او خوشحالیانې درکړي، او الله تعالی هم د هر قسمه حادثاتو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. د الله په امان.
د الله په امان.
زما ملګرو، تا زموږ دا پروګرام واورېدو، زه امید لرم چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی وي، او تاسو بر دینه ډیر څه زده کړی وي. خو د اجازه غوښتو نه مخکې، زه غواړم چې پتلوتلو کې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زما ملګرو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یا موږ سره رابطه ساتئ، نو دینه موږ ته ډیره زیاته خوشحالي ملاویږي. نو موږ سره د رابطې کولو لپاره زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 3 5 4 5 0 یعنی 00157947710074. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، او یا د روحاني سندرو نه مزه اخیستل غواړئ، او یا نوی نوی کتابونه لوستل غواړئ، او یا کچری تاسو زموږ زړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سټ کې ملاويږي www.pushtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعې د پاره او تاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سټ پته دا ده www.pushtozere.org.
زما ملګرو، تاسو خود دې پروګرام نه مزه واغښته. زمونږ یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی. خو راځئ چې اوس مونږ زبور شریف اورو.
سختے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا دغمڑندیم کمزورے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا پشان جوړ شوه زلک ماتلو خي پشان جوړ شوه دغه مړوندیم کمزوره کی روا شمر بانیم پسخته کی روا شمر بانیم پسخته کی روا.
هم دې سره زمونږ د پروګرام وخت سرته رسی، اجازه غواړم. د خدای پامان.